ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انی ساجمل او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه و منئ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتار عزیز هغه سرګندونه چې د افغانستان او په دغه هیواد کې د اقتصادي یوې را روانې غونډې پاړی کړي دي د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وای د اقتصادي همکارۍ تنظیم راتلونکي غونډه به د شروع پر ورځ کیږي. د افغانستان په بغلان ولایت کې یو ښځه وشل شوې ده او نن په مسکو کې د روس پخانی مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمتسوف د تلین په مناسبت لاریون ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم آی سی او د ارلسما سرمشري سبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تر ورس له خبریالانو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې راتراګره د اوسنیو پیښو نه د غونډې ته هیڅ خطر نشته او وو غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی. سرتاج عزیز همداراس وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون کوي. افغانستان او پاکستان ترهګری خپل ګډ دښمن ګڼي نو د صلاح الدین ربانی سره به د ترهګرۍ ضد په مبارزې خبرې کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن لارې دې زر تر زره خلاصې کړي. تېر ورځ په پېښور کې د یوې خبرې غونډې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پولې تړل د مسئلو حل نه دی. افتاب شیرپاو وایي
دا خبره چې بجای مونږ پر پیس باندې کوو یا یو بل مات لگو هغه بایلیټرل چې هغه یا کوارډیلیټرل چې کوم هغه جوړ شوی دی په هغه کې دی هغه استعمال زما په خیال کوارډیلیټرل باندې دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د دې باندې متفق دي.
د تورخم او چمن لاری نن په لسمه رزم تړل شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال پر مشال ریډیو ته ویلي ول چې پاکستان به یاد لاری په جزوی ډول پرانسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو په تړاو به نړیوال سوداګري سازمان ته شکایت کوي. د دغه وزارت مرستیال قربان حقجو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی دی تر څو د لارې د تړل کېدو په اړه څېړنه وکړي. نوموړي وویل چې په نړیوال سوداګري سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اساس دا هیواد حق لري چې د سوداګري توکو په وړاندې د لارو د تړل کېدو پڑا شکایت وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د کونړ په سرکانو لسوالۍ یو سل بیا یو سل او څلور توغندي توغل شوې دي. دغه ولایت د امنیت کمانډانې بیان فرید الله دهقان نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه توغندي د سرکانو لسوالۍ په شونکړې درې راغلي خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. نوموړي ویل چې پاکستانی پوځیانو له تیرې سي شنبې ورځې راهیسې د کونړ په خاوره بریدونه درولي وو خو د شنبې له ورځې یې بیا پیل کړي دي. پاکستان له د دې تازه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز پلی خمری کې یو ښځه وشل شوې ده. د پلی خمری ښار د دویمې حوزې یو چارواکي محمد فصل انوري خبریالانو ته نن وویل چې دغه ښځه بیګا په مبینه توګه خپل خاوند وشلې ده. د رپورټونو له مخې د دغې ښځې 500 ماشومان دي او د پیښې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم شوی. نن په پېښور کې جماعت اسلامي ګوند د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو د اف سی آر قانون ختمولو په لړ کې د گورنر هاوس مخې ته درې ورځنۍ احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د قبایلي سیمو لپاره د یاد ګوند امیر سردار خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا قبایلو نه دی اف سی آر ختم شي او فاټه دی په خیبر پختونخوا کې زم شي نو دغه حواله سره زمونږه په 26 27 28 فروری باندې د گورنر هاوس مخه تبا درنه د 10 بجو نه شروع کیږي تر 4 بجو پورې روزانه د 12 مارچ کم د سیاسي اتحاد اسلام آباد طرف ته مارچ او درنه دا پاغه کې بم جماعت اسلامي بھرپور انداز کې شرکت کوي.
د فاټا اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې، فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره سیاسي ګوندونه قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو غوښتنه کوي، او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي چې باید د فاټا د راتلونکي پریکړه دې د قبایلو په خوښه وشي. د پاکستان وزیر اعظم د مستحقو شاعرانو او ادیبانو په وظیفو کې د زیاتوالي منصوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او د قامي تاریخ او ادبي ورثې لپاره سلاکار عرفان صدیقي ترمنځ ملاقات وشو، چې پکې وزیر اعظم د شاعرانو او ادیبانو په اساسي وظیفو کې د زیاتوالي منصوري ورکړه. ویلي چې اوس به وفاقي حکومت لیکوالانو ته د میاشتې په سر د 500,000 روپو پر ځای 14,000 روپۍ ورکوي، او دغسې د یادو مستحقو لیکوالانو شمېره به هم زیاته ولی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په مسکو کې د روس پخانی مرستیال وزیر اعظم او د کرملین منتقد بوریس نیمسوف د تلین په مناسبت لاریون ترسره کیږي. لاریون کوونکي نن د مسکو په وخت ماسپخین یوه بجه پوشکین ساکایا سلور لارې ته ورغونډیږي، او له هغې وروسته به د سخاروف په لور روانېږي. ویل کیږي چې دا لاریون به مازدیګر سلور بجې ختم شي. له دې وړاندې دوه نور لاریونونه بې له کومې بدې پېښې شوي دي. بوریس نیمسوف د 2015 کال په فروری کې له کرملین سره نږدې پر یو پل وژل شو. او اخیری خبر دا چې په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیگ تیکی بایف د درغلیو په تور نیولی دی. رپورټونه وایي دا ګام نوموړی د راتلونکي ولسمشري انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو نه هم منع کولی شي. عمر بیگ د بشکیک هوایي ډګر ته د رسیدو پر مهال له هغې وروسته ونیول شو چې د لوی څارنوال دفتر ویلي وو د اتامیکان ګوند د مشر په اړه پلټنې پیل کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې موضوعات ده دي. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز افغانستان سره د تعلقاتو د خکولو خبره کړې، خو کارپو طاهر خان دا نظر لري.
یو بل کوم دا تورونه لګي او بیا د دې وسلوال مخالفین یا د شدت پسند دواړو هیوادونو کې زما خیال چې په دې کې اوس اختلاف پاتې نشو.
په پاکستان کې د ترهګریدو پیښو نه پس د تورخم تر پولې څنګ نورې پولې هم بندې دي. په پوله باندې بند یو افغان وای
زولی محمد د میدان وردګ ولایت ما عبدالله سره کې د بارډر کې پراته یو، او خځې ماشومان په جماعت کې راسره سملی ما دواړه مشرانه دا هیله راځي دا بارډر در په زره خوشي کې.
د قبایلی سیمو د انتظامی او آئینی بدلون پاړه باندې جماعت اسلامی ګوند احتجاج کړی دی. دوی وای
قبایل د قیام پاکستان نه تر نن ورځې پورې د بنیادی انسانی حقوقونه محروم دي. ان اف سی ایوارډ کې تر نن ورځې پورې قبایلو ته یو روپۍ هم نه ده ملاو شوی.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مو در لهم راوړي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، نو موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په ملک کې د بدامنۍ د وروستیو پیښو باوجود به هم د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډې قربه وي. د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. دا سازمان چې د پاکستان، ایران او ترکیې جوړ کړی اوس مهال 10 غړي لري. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله ناو.
د خالی پورس خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز اوویل چې په دې تیرو ورځو کې په ملک کې شو د بدامنۍ پیښو نه د اقتصادي همکارۍ تنظیم را روانې غونډې ته هیڅ خطر نشته، او و غړي هیوادونو په دې غونډه کې د ګډون کولو باور راکړی. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه د راتګ پخلی نه دی کړی، خو د یاد ملک د خارجه وزیر د راتګ تصدیق کړی شوی دی. د سرتاج عزیز په وینا چې په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو وروستو د وسلوالو د راتګ مخ مخنیوي لپاره یې ځینې تجویزونه افغانستان ته ورکړي دي، او که یاد ملک د دوی د تجویزونو سره اتفاق وکړو نو هم په دې غونډه کې به پرې حتمی پرمختګ وشي. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارېدې شي، او د مذاکراتو لپاره دواړو ملکونو سره دا یوه ښه موقع ده.
یو بل کوم دا تورونه لګي او بیا د دې وسلوال مخالفین یا د شدت پسند دواړو هیوادونو کې زما خیال چې په دې کې اوس اختلاف پاتې نشو، لکه دا ښکار اوس خبره چې څوک په کم ځای کې دی. اوس خبره دا ده چې د دې مسلې حل څنګه رو باسل پکار دي. اوس به وکتی شي چې په اسلام آباد کې کوم دا ای سی او کانفرنس کیږي، په دې کې بیا مهمه دا ده چې آیا د دې کانفرنس په موقع باندې دواړخیز غونډې کیږي او که نه، ځکه دغه بیا مهمې دي. او که دا چانس هم دی د لاسه ورکړ نو بیا خو به مسلې حل نه، البته نورې به زیاده پیچلیم شي او مشکلات دواړو هیوادونو لپاره د کرنګ پاتې وي.
د پاکستان افغانستان پولي تړلو په حق لا د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا وا چې د وسلوالو د بریدونو لوجې لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې ده، کومه چې با په ورځ دوو کې خلاصه کړې شي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې پاکستان لا سرحد بندول نه و پکار، ځکه چې د دې ګټې کمې او نقصانات یې زیات دي.
پوله بندول خو عام خلکو ته نقصان ورسول دي، تجارو ته، بیمارانو ته، سامان خراب تراب شي، ملین ها ډالر نقصان وشي. پاکستان د خلکو هم د افغانستان د خلکو هم دا تجارت بیا بندر عباس ته واوړي نو دا چاله زور ورکوي. دویمه خبره دا ده چې ټیرست نه په تورخم راځي، نه په سپین بولدک راځي، نه په غلام خان راځي، هغې دپاره دوه سوه دوه نیم سوه نورې ډالرې خلاصې دي. نو دا منطق چې کوم دی زه فکر کوم چې دا غلط دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې هیله من دی چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په جزوي توګه د ناروغانو، ښځو او سپینګیرو لپاره پرانیستل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نن په لسمه ورځ هم پاکستانی چارواکو د تورخم، چمن او غلام خان لارې د مسافرو په وړاندې تړلي دي. له تورخمه زموږ خبریال وایي لس ورځې کېږي چې د پولي دواړو غاړو ته مسافر په دې هیله انتظار باسي چې ګوندې لاره به خلاصه شي او دوی به مخکې تګ وکړي. ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړل کېدو یې ستونزې زیاتې کړي دي. له تورخمه فرهاد شینواری دا راپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په لسمه ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د پولي دواړو غاړو ته ګڼ شمېر ولسي وګړي او په سلګونه ګاډي سار دي. دوی وایي تېره ورځ یوازې هغو 252 افغان وګړو ته په تورخم دروازه افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړې وه چې کوم د تېرې یوې ونۍ راهیسې په لواړګي بازار کې دېره شوي وو، خو بل چا ته تر اوسه اجازه نشته. دوی وایي تر اوسه د تورخم لارې د خلاصې دو د امکان پاړه سنشي ویلای. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې رئیسار ځنی افغان وګړو مشال ریډیو ته وویل:
زه ولی محمد یم، میدان وردګ ولایت یم. عبدالله سره کې له بارډر کې پراته یو او خځې ماشومان په جماعت کې را سره سملی. ما دواله مشرانه دا هیله ده چې دا بارډر په زړه خوشي کې
هم زمانه ما وکیل دی. په 16 تاریخ باندې موږ جلال آباد نه راغلی او ما دوه ماشومان چې کینسر مریضان دي ما را اوستي ځان سره، خو دلته چې تر زور راغلی او سبا ته چې بیرته دا کې دوه جمعې په ورځ باندې لار بند شوه. شپې ته رولو زه دلته نه لرو، په قانوني ناد باندې راغلی. دا کوم اصول دی، کوم قانون دی، په کومه دنیا کې اصول د پاسپورت معلوم دی؟ موږ بیرته خپل کور ته ځو، خپل وطن ته ځو، په پاسپورت باندې ځو، څوک نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شو. آیا زمونږ د پښتون څوک شته کنه؟ چاته وژاړو، چاته فریاد وکړو؟
د خیبر جنسي سوداګر وایي چې د تورخم بندېدو سره د دوی په کاروبار هم ډیر اثر شوی دی. دغه د تورخم دروازه د روانې میاشتې په 18 نیټه تړلې شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه دروازه په ملک کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروستو تړلې ده چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بل پلو د پاکستان قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن لارې دي زر تر دره پرانیزي. په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال افتاب شیرپو وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي اختلافات ختم کړي. افتاب شیرپو د خبري کانفرنس وروسته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره ځانګړې خبرې کړې چې په دې راپور کې اورو.
د خبری ونډې وروستو آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې په تورخم او چمن باندې د تګ راتګ د سارنې یو نظام موجود دی او د امنیتي ګواښونو په بانا د دغه لارو بندولو جواز بې ځایه دی.
تورخم او سپین بولدک خداسه بارډر دي چې پغې کې او بایومټریک شته هر یو شی شته ناغې نه خو سوګل شي تیرې دي دا غې بندول سره زما په خیال هغه مقاصد زموږ حل کې دین شي بارډر دې فوري تور ماده کولو شي د دې د خلکو تاجران تم تکلیف ته دا غې خلکو سره چې چا سره ویزې دي عدل تراغلو پاکستان ته غوی وین ختی دلتا چونکی اغوی سره دمر وسایل پاتین وسرنو په جماعتونو کې شپې کړی دی او دا غزن مخکلی شوی دی.
شیرپاو خان زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترګری د ستونزې سره مخ دي او پکار ده دواړه هیوادونه د لارو د تړلو په ځای د دواړخیزي همکارۍ یا د نورو هیوادونو په سارنه کې د شریکی همکاری د لاري خپل منځي ستونزې هواري کړی.
د حکومتي سطح باندې پهل دواړه ملکونه یو بل سره هغه شروع کول پکار دي. اسټابلیشمنت په سطح باندې او د اولسي سطح باندې لیدرې هغه باندې او سره یو داسې طریقه کار میکانیزم جوړول پکار دي چې دا خبره چې بجای مونږ پر پیس باندې کوو یا یو بل مات لګو هغه بایلیټرل چې هغه یا کوارډیلیټرل چې کوم هغه جوړ شوی دی په هغه کې هغه دې استعمال کی. زما په خیال کوارډیلیټرل باندې دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان دې باندې متفق دي.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو د پوځي عدالتونو د نورو دوو کلونو لپاره د مودې د غزولو هم ملاتړ وکړو خو وی ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د ترګری ضد نېشنل اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه دی شوی او په کار د مرکزی حکومت په را روانو دوو کلونو کې په نېشنل اکشن پلان باندې سم عمل وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو پېښور ته. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند نن په پېښور کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو د اف سی آر قانون پر ضد د گورنر هاوس مخې ته درې ورځنی احتجاجي ناشته پیل کړې ده. د جماعت اسلامي د فاټا امیر سردار خان د مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې زر تر زره شامل کړل شي. تفصیل د غلام غوسنه.
قبایلی سیمی د خیبر پختونخوا سره د شاملولو او قبایلی سیمونه د اف سی آر د ختمولو په ضد د نن څخه د جماعت اسلامي د سوري لاندې درې ورځنی احتجاج په پېښور کې پیل شوی دی. د قبایلی سیمو لپاره د جماعت اسلامي امیر سردار خان د لړکی مشال ریډیو ته وایي،
قبایل د قیام پاکستان تر نن ورځې پورې د بنیادی انساني حقوقونو محروم دي. ان اف سی ایوارډ کې تر نن ورځې پورې قبایلو ته یو روپۍ هم نه ملاو شوی. قبایلو باندې تور نظام اف سی آر مسلط دی. په قبایلو کې تعلیمي تیاره ده. په یو کروڑ نه زیات قبایل دا بالکل په جیل کې دي. نو زمونږ مطالبه ده چې دا قبایلو نه دی اف سی آر ختم شي او دا مفاټ دی په خیبر پختونخوا کې زم شي. نو دغه حواله سره زمونږ په 26-27-28 فروری باندې د گورنر هاوس مخې ته به درنه وي. د 10 بجو نه به شروع کیږي تر 4 بجو پورې روزانه.
سردار خان وایي جماعت اسلامی به د 12 مارچ د اسلام آباد په لاریون کې هم برخه اخلي، کوم چې د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې رابلل شوی دی.
د 12 مارچ چې کوم د سیاسي اتحاد اسلام آباد طرف ته مارچ او درنه ده، په هغه کې به جماعت اسلامی بھرپور انداز کې به شرکت کوي. دا زمونږ د ټولو شریک کاز دی، د ټولو قبایلو، او مونږ به دا غو سره کلکه ملګرتیا او ملاتړ وکړو. مونږ جی په زرګونو خلک به مونږ بوزو ان شاء الله، او مونږ به تر هغه وخت پورې دا تحریک به زمونږ مختلف اکټیویټیز او سرگرمیاں نه بای. تر هغه وخت پورې به دا تحریک مونږ نه ختمو تر سو پورې چې اف سی آر نه ختم شوه، تر سو پورې چې دا فاټا پکې پی کې کې مرجر نه شوه، تر هغه پورې به دا مونږ نه ختمو.
یاد دی وی چې دا سرتاج عزیز په مشرۍ یو اصلاحاتي کمیټې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو سپارښتنې هم وفاقي حکومت ته لیکدول شوې دي، خو لا هم دغه سپارښتنې نه دي عملي کړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. دیورستو سو ورځو کې په پاکستان کې د نامنۍ لړۍ یو وار بیا زور اخیستو ورستو په اوس په ټول هیواد کې د ترهګرۍ ضد د رد الفساد عملیاتو اعلان وکړ. که څه هم د پاکستان په اوس په دې عملیاتو کې بې له توپیره د کاروایۍ کولو ویلي دي، خو کارپوهان وایي تر څو چې رینجر ځواکونو ته پوره اختیارات نه وي ورکړل شوي او د نور هیواد په څیر په پنجاب کې هم عملیات په سمه توګه نه وي ترسره شوي، تر هغې نامنۍ نشي ختمېدی. تفصیل زموږ د همکارې نیسا اجمل پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ په ټول هیواد کې لتراګری ضد د رد الفساد عملیاتو اعلان وکړ، کارپوهان وایي پاکستان کې مخکې هم یو شمېر پوځي عملیات شوي دي، خو د ښو بدو طالبانو ترمنځ توپیر پنجاب کې د فرقیزو وسلوالو ډلو د موجودګۍ باوجود هلته عملیات نه کول او د پولي نظام نه سمول هغه خبرې دي چې له وجې پخواني عملیات نه دي بریالي شوي. د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر وایي که چرته پر عدل فساد عملیاتو کې د وسلوالو سره مرسته کوونکو د نیولو بې له توپیره د وسلوالو ضد کارروایانو او د پنجاب په ګډون په ټولو سیمو کې د عملیاتو موجوده خبرې عملي شي، نو تر ډېره به له هېواده ناامني ختمه کړل شي.
څنګه چې وایي همدغه نمونه کوي، نو بیا خو به دا ټولې شبکې یا تنظیمونه هغوی خلاف خو به بیا دا قسمه کارروایانې کېږي. بتا کدي کې بیا سپین برګ کوي، خو بد پکې کوي، پنجاب رسته کوي او نور وړاندې کوي، نو بیا به مغه نتایج راوځي لکه د وړاندې اپریشنونو چې کوم راوتي. خو دا کار دی کې یو احتیاط په کار دی چې هغې کې بې ګناه خلک چې هغوی ته نقصان ونه رسي. او دویمه خبره دا ده چې کوم خلک د دوی په لیسټونو کې دي او وړاندې ورته معلوم دي او دوی ته ټول په ګوته دي، نو په کار ده چې د هغوی خلاف لاړ شي. د دې مخنیوی بل دغه ده چې بارډر مینجمنټ میکانیزم نورو ملکونو سره خصوصا افغانستان ایران سره تعلقات ښه کول او سره کوآپریشن کول
د فروری په 12 نیټه په لاور کې د سما ټلویزیون په ګاډي د بریدرستو د نام نه لړۍ هغه مهال سور واغسته چې د فروری په 14 نیټه د سیند صوبې په لال شاباس کلندر زیارت برید وشو، پکې شاوخوا 80 کسان وژل شول. د دې بریدونو وروسته د پاکستان حکومت په هیواد کې د رد الفساد په نامه د نوي پوځي عملیاتو اعلان وکړ. کارپو امیر رانا وایي د نام نه د موجوده لړۍ او حکومتي ګامونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا ځل به د ټولو وسلوالو لوسید بے لطوپیر عملیات تر سرشی.
یہ پہلا آپریشن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریشن کلین اپ ہے.
دا به د خپل نویت لومړی عملیات وی چې په ټول پاکستان کې به د وسلوالو ضد ترسره شي. په پنجاب کې وسلوالي ډلې موجود دي او اوس هیله ده چې د ټولو وسلوالو ضد به عملیات وشي. خو د دې عملیاتو اغیز به څه وي؟ دا ویل به له وخت مخکې وي.
د فروری په 19 نیټه د پنجاب حکومت د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو ضد بې له توپیره د کارروایۍ کولو پریکړه وکړه. کارپو پروفیسر ډاکټر فاروق حسنات وایي په پنجاب کې تر بندیزونو لاندې ځینې هغه فرقیزي ډلې دي چې صوبایي حکومت یې پر ضد ګامونه نه پورته کول غوښتل. نوموړی زیاتوي چې د پنجاب حکومت د رینجرز په راتلولو کې زړه ناسره دی، ځکه چې دغه حکومت د خپلو کمزوریانو په ډاګه کېدل نه غواړي.
نواز شریف او شہباز شریف دواړه دا فکر کوي چې د رینجرز وکونو راتللو وروسته به د دوی اهمیت کم شي. دا دواړه رونه د ټولنې په غم کې نه دي. په پنجاب کې ډېرې داسې فرقیزي ډلې دي چې د القاعده او طالبانو په سیرې له وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې دي. په ښاري سیمو کې پوس په خپله ګرځېدل نه شي او دا کار د پولیسو وي، خو په پنجاب کې پولیس تر ډېره سیاسي شوي دي او مسلکی نه دی پاتې. نو تر څو چې رینجرز ته پوره اختیارات نه وي ورکړل شوي، له پنجابه فرقیزي وسلوالې ډلې نشي ختمېدي.
د پاکستان پوست د اماریکو څانګې د خالی پورس په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پنجاب رینجرز واکونو د صوبې په یو شمېر سیمو کې له 200 څخه زیات د لټون عملیات کړي دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ځینې مرسته کوونکي هم نیولي دي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومندو امبار سیمې خلک وایي چې د دوی له غرونو ټیکداران قیمتي کاڼي د خرڅ لپاره وړي او په بدل کې دوی ته ډېرې کمې پیسې ورکوي. دوی وایي ټیکداران دې دوی ته خپل حق ورکړي، ګنې نو دوی به یې غرونو ته د ورتګ مخه ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې چې شانواس ترکزی رالیږلی درته اورو.
د امبار ادم کور وسیدونکو وای چې د هغوی د غرونو نه نفرایټ په نوم کاڼي وستلی شي، ولی قام ته د یو ګاډي د کاڼو په سر 15,000 روپۍ کمیشن ورکول کیږي. د غرونو مالکان وای چې هغوی د غرونو ټیکدارانو ته ورکړي چې کاڼي یې ډیر ګران دي او هغوی ته یوازې د یو کیلو کاڼي قیمت ملاویږي.
نن نه اج نه راځي ریا پیزه درنګ په قسمه د قربي کې د قسم په خدای کې خپل درنګ یو ورتلای شم یم ادم خیره او قام له پیزن له زر روپي ورګي دا نور ټول نه پرېږدې چې یو ګاډه کروڑونو روپي کوي قام له پیزن له زر روپي ورګي موږ دا قام له پیزن له غر دي بند شو که بل نشي نو موږ قام په ټول په دې غره ورځو ځو
یو بل مشر وای چې هغه د کانو د کمیشن یا باید د زیاتولو لپاره سرکاري انتظامی ته هم ویلي خو څوک غږ نه اوري روزگاریانو پوینا یو کلو کان قیمت یو نیم زر نه تر دریو زر روپو پوری دے او یو گاڑی لگ تر لگا شل زر کلو گرام کانے راوڑی چی قام تا یوازی پینزل زر روپی دی یو گاڑی کمیشن ملاوی گی او دا آدم کورولو سوم دا خبر کوی چی باید دا کمیشن زیاد شی
زمانم سات گل دی یا یو آدم کالا گار دی پا آدم کالا کی منگا کورنی دی رسمیا مولا راس را دی یا دو سر نسینزل اس قام ای دیسی نگن شی یو قام دی یا پا غاق سمنگ دی یو آدم کوریا دی
لدی ورستو می د پرډیکل نه تحصیلدار انبار تحصیل فراموش خان نو پختل چې حکومت ته غرونو د مالکانو او د ټیکدارانو ترمنځ جوړ جاړې راولي او کنه نو هغه وویل
مونږ ته وی چیرې لکه دغه بنه کوي د تشدد نه وکړ نه خپل یو قانون به خپل لاس کې نه خپل کنه مونږ له خپل لیول باندې دغه کو کار کو چیرې لکه قوم د جديده پیدا وشي نو بده خبره نه ده دغه لکه د قوم ته پیدا ده بل طرف ته حکومت ته پیدا ده مدنیت کیږي
نه فرایټ نو میکانه د محمد په انبار ساګي او پلانګار سیمه کې وستل کیږي چې د پاکستان علاوہ بہرنو احوادنو تا ہم وڑی لیشی شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
فیمی رچ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکنگے ختمی گی
مگر فین دیو میں دینور نو غوڑی چنور کو بیگنا زامن کتاب تو تے کینی تول تخپل فلو غوڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د خبرونې په دې برخه کې ورزو کورمې ته د په کورمه کې ځایي خلک غوښتنه کوي چې د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ورته بجلی درتر دره بحاله کوي په سیمه کې شل ورځې وشوې چې بجلی خرابه شوې ده ځایي خلک وایي د بجلی د نشتوالي په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي تفصیل د تاریخ ورځې په دې راپور کې
پکورما کے غزگڑے سنزلو سام قرار تنگے درگے مانو متا سنگر او یوش میر علاقے دا سیدی چیرتا کے برانونا او وورا دا کی دور استا دا بجلی نظام سق گڑ و شوے دی دا غزگڑی زابط خان مشال لڈیو توائی پا مختلف زینو کی دا بجلی استنے او تارونا را پریوتی دی چل عملا دا دا غو سیمو بجلی خراب شوے دا دا
خود دیر آورا کی شوے و دا که دا ویار اشکی دلی دی و تنی غوردی دلی دی تقریبا شل ورزی پر کی گی بیا شانو تو کسور ودا ولا رو گلی وئی چې به مونږ جوړ کو نو خدای خبر دی چې په میاشتو ورتی کنه ورتی
یو بل اوسیدون کې شاهین وای د بجلی دوه لینو نه راغلی دی خو اوس په دوه لینو نه باندې بجلی نشتا
نو خو دا 1992 کې دا کورزور لین چې او کنه دا نه وی لینو سره چې دا د سولا کې کنه دا نه وی کوم ورزی شی و د کوم کم دی ورزی دی مکمل سره لري سره فرمر یو ځوال کې تر فرمر ورزی دل 15 چې کوم دی کم دی ورزی دی یو کې اوس بجلی
زائی مشر ملک اعظم خان وای پولیٹیکل انتظامی او د بجلی محکمه چارواکو نه د بجلی بیا جوړیدو لپاره د تاوان غوښتنه کړې ده د بجلی محکمه مشر شباب حسین مشال رادیو ته وای په کم ځای کې چې خلک د بجلی بلونه نه ورکوي هلته بجلی محکمه مفت کار نه کوي او زیاتوي چې د سیمې بجلی پټکی دوه بل اتو لکو زیاته خرچه راځي چې دا به له خلکو نه اخیستل کیږي
دا خو
ګور دا څنګه کنه چې کوم ځکه بیلینګ نشته دی بیلینګ نشته دی الته خو خلق خپل زمواد دا به سامان مونږ لاله مونږ بوله کو کنه خو تا ته پته چې دا نشي کېږي نو هغه به ای پی سي تاسو ویلو چې دا اوس فل حال چې کوم ځکه لګ لګ کارونه دا وته وکي چې کوم ځکه پر تاسو میکسیمم بجلی چا له کول چې خپل ریسورسز باندې او چې اب او دغه نه کوم علاقې پاتې شو سپاتې شو نو هغه به مونږ یې مینه سره خبره کو هغه به دا سامان او مان سنټر نه مینه سره راولو
د جنوري په میاشت کې زیاته وره ابرنونو نه आवाज هلته په کورما کې د بجلی نظام ګډوډ کړی دی بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه او دیوارونه د راپریوتو له امله ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه هم اوړېدلي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته خوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمې بجې کې دونکو دي د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز دانی ساجمل لاورو.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم آی سی او د ارلسن سره مشري سبا د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تر اوسه له خبریالانو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وای چې د ترګرې دوستانه په خونه د غونډې ته هیڅ خطر نشته. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې د ترخم او چمن لارې دې سر تر سره خلاصې کړي. تېر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولې تړل د مسئلو حل نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د ترخم او چمن لارو د تړل کېدو په تړاو به نړیوال سوداګري سازمان ته شکایت کوي. د دغه وزارت مرستیال قربان حقجون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی تر څو د لارې د تړل کېدو په اړه څېړنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د کنړ پر سرکڼو ولسوالۍ یو ځل بیا شاوخوا یو سل او څلور توغندي توغل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان فریدالله دهقان نن مشال رادیو ته وویل چې دغه توغندي د سرکڼو ولسوالۍ په شینکړې درې ورغلي چې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسېدلی. د بغلان په مرکز پلې خمری کې یو ښځه وشل شوې ده. د پلې خمری ښار د دویم حوزې یو چارواکي فضل انوري خبریالانو ته نن وویل چې دا ښځه بیګا په مبیناتو د خپل خاوند وشلې ده. نن په مسکو کې د روس پخانی مرستیال وزیر اعظم او د کرملین منتقد بوریس نیمسوف تقلیم په مناسبت لاریون ترسره کیږي. بوریس نیمسوف د 2015 کال په فروری کې له کرملین سره نږدې پر یو پل وشل شوی و. او په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیگ ټیکی بایف د درغلو په تور نیولې دی. رپورټونه وایي دا ګام نوموړي د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو نه هم منع کولی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو دانی ساجمل لا اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورسپانو د اداري مهم ټکی د سراج زهیر ناو.
نن ایکسپریس روس پانخ پل ادارې کې لیکي په ملک کې د پوځي عدالتونو د مودي غزول لړکی د وفاقي حکومت او د پارلیماني سیاسي ډلو ترمنځ سلا را نخله. کوم چې خای په دومره اهمه معاملې باندې هم سیاسي ډلې خپل خپل تحفظات لري. ادارې وایي بل طرف ته ویل کیږي چې د قانون د وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې د لاندېنی کچ په کمیټه کې د پوځي عدالتونو په موده کې د دوو کالو په پراختیا باندې اتفاق شوی دی. خو ویل کیږي چې ختمي فیصله به د سیاسي ګوندونو مشران کوي. د ادارې په وینا کوکتل شي نو د پوځي عدالتونو ضرورت په دې وجه مخې ته راغی چې وسلوالو ته سزاګانې ورکړې شي، ځکه چې سیول ججانو ته اکثر وخت دړکې ورکړې کیدی چې لکه بل به دغه وسلوال د سزاګانو بچ کېدل. ادارې اخري کې وایي اوس چې دا معاملہ بیا راپورته شو نو په کار دی چې د ملک د امن په خاطر وفاقي حکومت او سیاسي پارلیماني مشران د ترهګری مخنیوي لپاره زر تر زر فیصله وکړي او د سیاسي ګټو نه پرته قومي ګټې په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وایي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې امریکا او مغربي ملکونه د سی پیک منسوبې خلاف سازش نه کوي، خو د منطقي ځینې قوتونه شته چې نه غواړي دا منسوبه په دې منطقه کې کامیاب شي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم نواز شریف چې د کومو قوتونو ذکر کړی، باید چې هغه ملکونه یا قوتونه د دې منصوبې مخه ونه نیسي، بلکې د دې لپاره اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې دا د ټولې منطقې په ګټه کې ده. د ادارې په وینا چې پاکستان غواړي چې ټول ملکونه په دې منصوبه کې شریک کړي، او په خاص توګه ګاونډي هیوادونه. نو کومې خبرې چې را روانې دي چې هندوستان د دې منصوبې کامیابي نه غواړي، نو په کار ده چې دوی د دې خبرې ادراک وکړي چې دا د ټولو په ګټه کې ده، او بیا پاکستان هندوستان ته په دې کې د شاملېدو وړاندیز هم کړی. نو باید چې د دې د مخې نیولو په ځای په دې منصوبه کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د پاکستان سرکاري خبری ایجنس ای پی پی په یو لیکنه کې لیکي چې شین په پاکستان کې د وسلوالو ضد د رد الفساد په نامه تازه عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. بل پلو بی بی سی په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې اسلامي دولت دله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده یو خطر پېښولی شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنس لیکي چې چین د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د نویو عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. ایجنس د چین د بهرنیو چارو د وزارت له حوالې لیکي چې یاد هیواد د تراګری پر ضد جګړه کې د پاکستان په هلو ځلو پوهیږي او د هغه ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د دوی په پاکستان کې د تراګری پر تازه سویو بریدونو نظر دی. په پاکستان کې د پوځ لخوا د رد الفساد په نامه د عملیاتو اعلان له هغه وروسته وسو چې په تیره اونۍ کې پرله پسې 14 تر 30 زیات کسان ووژل. ایجنس لیکي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې 14 کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له کورنیو سره غمرازي هم کړې ده. هغوی ویلي که د پاکستان حکومت پوځ او ولس لاسونه سره ورکړي، نو تراګری ته په ماتې ورکولو کې بریالی کېدای شي. بل پلو بی بی سی یو مقاله خبره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده یو خطر پېښولای شي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري کې په لومړي ځل له عربي نړۍ بهر په افغانستان کې د خراسان په نامه څانګه پرانیسته. د مقالې په لیکنه یادې ډلې په څو اونیو کې د هیواد په 5 ولایتونو هلمند، زابل، فراه، لوګر او ننګرهار کې سر راپورته کړ. یادې ډلې د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر سیمې ونیولې او ننګرهار یې خپل مرکز وباله، هغه ځکه چې هغه قبایلي سیمو ته نږدې وې او هلته د خراسان څنګه مشران هم موجود وو. مقاله لیکي د اسلامي دولت ډلې لومړی هڅه دا و چې طالبان او القاعده له سیمې پسې واخلي او د هغوی وسلوال ځان ته راجلب کړي. مقاله زیاتوي چې اسلامي دولت ډله نه یوازې په دې کې ناکامه سو، بلکې د افغان طالبانو په ګډون یې هر څوک په خپلو دښمنانو بدل کړل. اټکل کېږي چې یاده ډله به په افغانستان کې له 0 تر 5 زرو وسلوال لري، خو د ځینو مشرانو په ګډون یې په سلګونه وسلوال د امریکا په هوایي بریدونو او له افغان طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چری وسلوال طالبان او نورې ترهګر ډلې د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې تمویل او تجهیز نشي، په افغانستان کې بروانه جګړه ډېر زر پای ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د اکونومیست په نوم مجلې په تازه راپور کې لیکلي افغان حکومت هغو طالبانو بې وسه کړی چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري. په دې اړه باندې تفصیل
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه د اکونومیست مجلې له راپور وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې جنګیدونکي ډلې د ډیورنډ کرښې هاخوا روزنه ترلاسه کوي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ستر مرکزونه او شوراګانې په پاکستان کې دي. وزیری وایي که چیرې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ د ډیورنډ کرښې په هغې غاړه کې ونه شي، روانه جګړه به په افغانستان کې ډېر ژر ختمه شي.
پېښور شورا، د میرانشاه شورا یا د حقانی ډله، دا ټول په د خدناغي خوا ته اوسېږي، کورونه یې دي عملته او د همغې خوا نه ورسره مرسته کېږي، درته رالیږل کېږي. چېرې دې مخالفینو ته څوک وسلې ور نه کړي، تجهیز یې نه کړي، تمویل یې نه کړي، مرسته ورسره ونه کړي، ښوونه روزنه ور نه کړي، ملاتړ یې ونه کړي، نو خدای جګړه ډېر ژر ختمېږي.
د اکونومیست مجلې په تازه راپور کې لیکلي پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ ځکه کوي چې دې ډلې ته په افغانستان کې د خپل یوازیني متحد په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک او داعش ډلې منلي، خو پاکستان یې پړه پر درېیم اړخ یعنی افغانستان اچوي. له دې وړاندې افغان حکومت په پاکستان کې د 22 تروریستي مرکزونو او د حقني شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 15 مشرانو د نمونه لیست پاکستاني چارواکو ته سپارلې. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو او په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دې ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. پاکستان هم په ورته اقدام کې افغان چارواکو ته یو لیست سپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي، خو د دې لپاره باید یو دریم هیواد د دواړو هیوادونو اقدامات وڅاري. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي پر پاکستان باید فشارونه زیات او یاد هیواد دې ته قانع شي چې په پاکستان کې تروریستي ډلو ته ځای ورکول او له هغوی څخه ملاتړ د دواړو هیوادونو په ضرر دی. دی وایي که چیرې پر پاکستان فشارونه راوستل شي او پر دغه هیواد اغیز وکړي او دې ته یې قانع کړي چې په افغانستان کې نامنی په پاکستان کې د نامنیو په معنا ده او د افغانانو د وینو تویول په پاکستان کې د وینو د تویولو په معنا، نو فکر کوم چې ډېر به اغیز وکړي، خو لکه څنګه چې لازمه ده پرې فشارونه نه دي راوستل شوي. په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان پاوز تازه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان پر وړاندې خپل دوه ګونی سیاست ته بدلون ورکړي. د پوځي کارپوه میرزا محمد یارمان په خبره پاکستان تل له تروریزم څخه ملاتړ کړی، تروریستان یې روزلي او هرومرو به خپله هم ورڅخه ډېر زیان وویني.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دوشنبه یا ګل د ورځ نه به په ننګرهار کې د پولیو پر ضد ماشومانو ته د واکسینو د ساسکو درې ورځنې کمپاین پیل شي. دوی وایي چې په دې کمپاین کې به تر 200,000 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
کسه هم د پولیو یا ګوزن په ضد د ویکسینو درې ورځنی رسمي کمپاین به د دوشنبه یا ګل په ورځ پیلېږي، خو د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د اهلي هنودو په مرکزي درمسال کې پرانسته وشوه. د ویکسینو د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل
سر د سبانه به د درې ورځو لپاره د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په ختیځه سیمه کې 15 کلونه ښکته عمر ماشومانو لپاره دوه قطرې واکسین کور کېږي. راتونکو میاشتو مهاجرینو راتګ بیا د پاکستان شروع کیږي او متاسفانه د موږ د تیرو دوو میاشتو چې کوم سمپلګری د محیط نه کو جلال آباد ښار په محیط کې د وایرس شتون شته. په ننګرهار ولایت کې موږ ولکه ماشومان د 15 کال نه ښکته لرو چې هغه ته باید واکسین وشي.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د مساجدو مدیر مولوي ګل نبی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې خلکو ته د ممبر لارې د ویکسینو د تطبیق په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
زما د ټولو خطبه کرام او علما کرامو نه دا تقاضا ده چې هغه وخت په وخت باندې په خپل خطبو او په خپل تقاریرو کې په دې رابطه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې هغه خپل ماشومان واکسین کړي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو میندو غږ کوي چې د کمپاین په دوران کې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
موږ د خزو د ادرس څخه په میندو او خیندو غږ کوو چې خپل ماشومان د خوب نه جکی او واکسین کړي ترڅو وکول شي چې دغه مرسته د پای ټکی کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د واکسینو په دې دوره کې به د بدمنیو له امله په اچین، نازیان، هسکمینه، کوټ او په چیرګام ولسوالیو کې په یو شمېر کلو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي. دی وایي چې د 2010 کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو دوه پیخې تثبیت شوي چې یوه یې په کندهار او بل هغه یې په هلمند ولایت کې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن لیکي د پنجاب پولیسو هدایات جاری کړی دي چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو نظر وساتي. د مقالې په خبره د پنجاب پولیسو په زرګونو قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې راوستي دي. مقاله زیاتوي په پنجاب کې د پښتنو شناخت په اړه امتیازي پالیسي به په راتلونکي کې د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ په برخه کې د حکومت لپاره یو بل لوی چیلنج وي. د لیکنې ځینې نورې برخې د انیس اجمل ناورو.
دی نیشن ورځپاڼه په یوې مقاله کې لیکي د پنجاب پولیسو خپلو کارکوونکو ته هدایت کړي دي چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو د مشکوکه وسلوالو په توګه نظر وساتي. ورځپاڼه لیکي د منډي بهاودین پولیس چارواکو په دې کې هیڅ شرمندګي نه ده محسوس کړې چې د دلچسپو جزئیاتو سره د پښتنو یا افغانانو په اړه هدایات خپاره کړي. مقاله لیکي د رښتینو معلوماتو پر اساس د خبرونو تر مخه د پنجاب پولیسو په راولپنډۍ، اټک، چکوال او جیلم کې په زرګونه قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې ساتلی دی او هغې ته په ځانګړو شناختي کارډونو ورکولو غور کوي. د مقالې په خبره د پنجاب حکومت دا ګام څه نوی نه دی. له دې وړاندې هم د اټک، بکر، چکوال او د پنجاب ځینو نورو ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ځایي خلکو ته هدایات جاري کړي دي چې له فاټا او پښتونخوا سره تعلق لرونکو خلکو ته دې په کرایه او یا د رانیولو لپاره جایدادونه نه ورکوي. مقالې لیکي د پنجاب پولیسو د وسلوالو ضد د هر عمل معنی د پښتنو او یا افغانانو نیول دي. د ورځپاڼې په خبره افغان کډوال له دې وړاندې نه د پنجاب حکومت د داسې پالیسیانو ښکار و، خو رستیو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي. د ملکن ډیویژن او فاټا اولس هم د پنجاب حکومت له امتیازي پالیسیانو سره مخ شوي دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت له پښتنو افغانانو سره د ناسم چلند پر ضد پښتنو سیاستوالو په هر ځای کې خبره کړې ده، خو د پنجاب حکومت تل د خبرې له پامه غورځولې دي. مقاله لیکي د پښتنو یا افغانانو پر ضد د کارول شوو جدیدو خطرناکو وسلو د معیار او شمیرو په اړه تر اوسه کومه ساینسي څېړنه نه ده شوې، خو که چېرته داسې وشول نو د پښتنو یا افغانانو ضد کارول شوي وسلې او د هغې په نتیجه کې وختي زیانونه به د جنګونو په تاریخ کې تر ټولو زیات وي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان دننه او د دای هیواد ګیر چاپېره شخړې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا په څیر نړیوالو ځواکونو سیمه ییزو ریاستونو د خپلو سیاسي او پوځي یرغلونو له لارې رامنځته کړي دي او دا ټول هیوادونه په لویه کچه او د اوږدې مودې د کډوالو د بشري بحرانونو ذمهوار دي. خو د مقالې په خبره د افغانستان دننه او ګیر چاپېره په شخړه کې پر لوبوونکو کې یو د پنجاب په مشرۍ د پاکستان اسټابلیشمنت او د دای هیواد پالیسیانې دي چې تر اوسه پر ځای دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت لخوا د پښتنو د شناخت په اړه د امتیازي لارې خپلولو خبرې په پاکستان کې د ریاستي او قومي جوړښتونو په اړه یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. د ورځپاڼې په خبره په پنجاب کې د پښتنو د شناخت په اړه امتیازي پالیسي به د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ لپاره یو بل چیلنج وي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو د ژوند حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې ښځې یو شمېر ستونزې لري، خو بیا حکومت د ښځو د مسلو مخنیوي او د هغوی د پیاوړتیا په لړ کې ګامونه پورته کوي. خو ورځپاڼه لیکي د حکومت د ژمنتیا تر څنګ ولس ته هم پکار دي چې د حکومتي نوښتونو پوره ملاتړ وکړي. ملیحه امیرزاده د مقالې مهم ټکي تاسو ته دروړي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د صنفي توپیر له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ په نوملړ کې پاکستان په یو سل څلور څلوېښتو هیوادونو کې په یو سل درې څلوېښتم نمبر دی چې د ښځو د ژوند لپاره په بدترینو هیوادونو کې یو ګرځول شوی دی. د دې په پرتله په شام کې د ښځو لپاره تر پاکستان حالات لږ ښه دي چې په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. په یو سل څلور څلوېښتم نمبر بیا یمن دی، یعنی تر دغه هیواد په پاکستان کې د ښځو د ژوند لپاره حالات لږ بهتره دي. ورځپاڼه لیکي په 2018 کال کې هم په پاکستان کې ښځې خپلو بنیادی حقونو لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼې په خبره که څه هم د ازادۍ او امتیازاتو له پلوه په پاکستان کې د ښځو لپاره ښه حالات نه دي، خو بیا هم په مرکزي او صوبایي سطح حکومتونه د ښځو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. ورځپاڼه لیکي د ښځو لپاره قوانین جوړېدل د ښځو مسلو د هواري په لړ کې د حکومت او ولس ژمنتیا ښکاره کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د ښځو مسلو هواري موضوع ته پنجاب صوبې خاص پاملرنه کړې ده چې د قانوني تحفظ، مالي مرستو، د صحت او تعلیم په برخه کې د سهولتونو ورکولو تر څنګ د ښځو حقونو خلاف ورزی کوونکو ته د سزاګانو ورکولو په لړ کې ګامونه پورته کړی دي. رسپړلی کې په دغه صوبه کې د خزو د پرمختیا لپاره یو ځانګړی محکمه جوړه شوې ده، سو خزو ته برابر موقع ورکړل شي. بیا په پنجاب کې د خزو لپاره ځینې قوانین جوړ شوي دي او په ځینو کې ترامیم شوي دي. په دې کې په وراثت کې د خزو حق، په دفترونو کې د خزو تحفظ، په کم عمر کې د جینکو د ودونو او د خزو خلاف جرمونو مخنیوي په لړ کې قوانین جوړ شوي دي. په پنجاب کې د خزو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره هم خصوصي مرکزونه جوړ شوي دي. رسپانه لیکي نورې صوبې هم باید ورته ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د حکومت د داسې نوښتونو لپاره د ولس مکمل ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې پاکستان د موسمي بدلونونو له وجې له ډېرو خطرو سره مخ دی او په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا سیمې خلک له دغو بدلونونو ډېر اغیزمن شوي دي، د پاکستان حکومت په نړیوال کچ د موسمي بدلون د مخنیوي په اړه په هلو ځلو کې پوره ونډه نه اخلي. له پېښوره زلان یوسفزی پی راپور لري.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی چیرمن پروفیسر شفیق الرحمن وایي چې موسمیاتي بدلون ټولې نړۍ ته ورپېښ خطر دی، خو پاکستان او بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې په دې نږدېو کې له موسمیاتي بدلون نه ډېرې اغېزمندې شوې دي، او دا ځکه چې په یادو سیمو کې غرونه زیات دي.
تاسو د 2010 سچویشن وکتو، تاسو پروسه کال به یادېږي، په اپریل میاشت کې یو غټ دلته کې زول طوفان راغلو، یو سایکلون و ته کې هغه بې وخته راغو، دې وخت کې دا چرم نه راځي. ورسه کال راغی، درې کاله پکې خشکسالی تیره شوه، بارانونه د خپل اوسط نه ډېر کم وشو، کراچۍ کې هیټ ویو راغی. اوس څو کالو نه مونږ دا ګورو چې را د سمر بارانونه چې چترال ته لاړ شي، نو چترال هو غریزه ده، ویلیز دي وړوکې ځای دی چې تیز باران پکې وشي او به په غر باندې په تیزۍ سره لاندې راشي، لاندې فورن سیلاب جوړ.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام وایي چې د بارانونو د ترتیب ګډوډېدو سره د فصلونو پیداوار هم اغېزمن کیږي او د سیلابونو خطر هم زیات شي، خو د ونو زیات کر د موسمیاتي بدلون اثر کمولی شي.
ونې ډېرې زیاتې وي، اوس خلک لګیا دیا کټکۍ، لکه په سوات کې بارانونه دانه چګنې اوسو شو، یا په چترال کې اوس بارانونه وشو او هغې په وجه باندې سیلابونه راغلل. نه دا د ډېر وخت نه کېدل، خو مخکې به ځنګلات ډېر زیات وو، نو په دې وجه باندې سیلابونو به دومره نقصان نه رسو سوره چې اوس هغه رسي. یو سټیپ او اهم سټیپ تاسو مانه تاسو کوی، نو هغه دا چې ونی بوټی نه دی کټ کول پکار، هغه چې څومره زیات نه زیات باندې راغی نو دومره ښه ده.
د پېښور د قانون د کالج پرنسپل پروفیسر عنایت غواس وایي چې د سیلابونو او طوفانونو د نقصان باوجود هم د موسمیاتي بدلون لپاره ځانګړي قانون سازی نه ده شوی.
انوایرمنٹ چې دا غي کمپوننس ډېر زیات دی، لکه مونږ هغه کې فارست نیو ایشو، هغه کې مونږ مطلب چې دا زمونږ دریابونه چې دی، بیا اریګیشن چې دی، بیا اګریکلچر دی، بیا ایون مونږ چې کم دا زونینګ کو د ځمکې استعمال چې د کورونا لپاره په داس مکه په یک سینیټیشن دا پروګرام، بیا تاسو ګوره انډستریز هم دا غي صدا، بیا د غشان ته کې بیا په کلایمیټ چینج ځان لوي صدا، خو په دې کلایمیټ چینج باندې خپل ځان قانون نشته.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې د ځنګلو د سیوا کول لپاره د بیلین ٹری سونامی په نوم پروژه پیل کړې ده، او د یادې پروژې د چارواکو په وینا په دریو کالو کې د صوبې په ځنګلي زمزکه کې 2% سیواوال راوسته دي چې د موسمیاتي بدلون په اغیز کمولو کې به مرسته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. سوات په سوات کې د مورنو ژبو په اړه باندې د سوات یو غیر سرکاري ټولنې خپل وطن د پښتو ژبې کتابونه زده کوونکو ته ورکړي دي. په دې لړ کې په سوات کې یو دستور شو چې پکې ژبپوهان، شاعران او لیکوالانو ګډون وکړ او د مورنۍ ژبې په ارزښت یې ویناګانې وکړې. نور تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکړي.
سوات منګوره کې په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکوونکي تعلیمي ادارې کې د مورنو ژبو اهمیت او بیا د کتاب سره د مینې جوړولو په مقصد دستوري تابعیا کوونکو وویل چې دې سیمه کې په مورنۍ ژبه کې زده کړې خو یو اړخته، په ډیرو تعلیمي ادارو کې په مورنۍ ژبه ویلو بندیز دی. دې لپاره زده کوونکي د پښتو ژبې سره آشنا کول ضروري دي. زده کونکو ته خپل وطن نومې ټولنې تر سوري لاندې په سلګونو کتابونه ډالۍ کونکي نماینده عصمت علي په دغه مخه وویل
زموږ کوشش دا ده چې د پښتنو کم ماشومان دي زموږ د سکولونو کې دي پرایویټ سکولونو کې یا په سرکاري سکولونو کې هغه ته کم از کم لیکل او لوستل او د پښتو سره مینه پیدا شي. د دې نه مخکې یو درې میاشتې مونږ د پښتو د لیک لوست په تحریک باندې د پمفلټ په شکل په سوشل سیکټر باندې یو کوشش شروع کړو. نو هغه ته کامیاب خو تقریبا روان دی، فیډ بیک خره روان دی. دا دغه ورپسې دویمه کړې ده چې نن په سوات پبلک سکول کې افتتاح ده.
دستوري ته د جبو پوهانو استادانو شاعرانو هم ویناګانې وکړې او دغه هلې ځلې ډېرې ګټورې وګرځولې. په دغه کې د پښتو نامتو شاعر او استاد حنیف قیس وایي
دا زمونږ دپاره یو ښه اقدام دی چې د دې سره شعوري یا لا شعوري په دې ظلمو کې په دې استادانو کې یو جذبه د خپلې ژبې د زده کړې د هغې د لوست لپاره پیدا کیږي.
په دغه مقاصد د کونکو د پښتو په ژبه کې لیکل شوي کتابونو کې دلچسپي واغسته او د لوست لپاره کتابونه خوښ کړل. ډېر زده کونکو ویل چې دوی پښتو لوستلی نشي ولې د زده کړو هڅې به کوي.
جی زما نوم حسن علی دی او زه په آنلاین ډفډل کې دلته سبق وایم په ایس پی ایس سکول کې. جی ما نن کتابونه وکتل، کتاب پښتو شعرا راغلي او نظمونه وي، دا ډېر خوشحاله شو او په اولنی ځل باندې کې دا کتابونه ګورو نو ډېر ښه محسوس کوم.
نوم چې سر زیب الله دی، زه په ناین تروس کې هم د ایس پی ایس کالج سوات او سر زه پښتو په باره کې دا وایم سر چې مورنۍ ژبه مونږ د خپل مور په غوږ کې زده کړل سره او انشاءالله مخکې مونږ چې لاړ شو سر مونږ خپل مور مورنۍ ژبه چې دا به درکو سر.
دستوري پاړه د تعلیمي ادارې مشر پرنسپل محمد خلیل قاضي وویل چې دوی مقصد هم دغه دی چې زده کوونکي کتاب طرف ته راوبلي.
زه په خپل تجربه د تداویم چې نننه نسل چې دی اکسترا کتاب نه ګوري، فزیکل اکټیویټیز کې شرکت نه کوي، ګراوند ته نه ځي او خوراک دغه سوچ نه دی، روایتي خوراک ختم شوی دی. نو د دې درو خبرو د وجنه په دې سټوډنټ باندې مکمل اثر دی. کتابونه څوک ګوري دا خلک ډیر زیات کم شو. نو زما ټول خلکو ته درخواست دی چې د کتاب سره مینه پیدا کول پکار دي. په دې کتاب کې هر شی د هر شی کتاب چی اکتل غواړي او ځان په پویول غواړي.
د دستوري په مخا غډون کوونکو ته د ډالې په توګه د تعلیمي ادارې لړخه کتابونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مورنو ژبو ته د ودې ورکول په لړ کې په سوات کې چې کومه غونډه شوې په دې کې د کتاب په ارزښت باندې خبرې وشوې. کتاب واقعي یو ملګری دی او د دغې ملګري نه همیشه خلک ښې خبرې زده کوي. د دنیا په هر موضوع او په هر علم باندې کتابونه شتون لري او دا زموږ ډېره غټه خوش قسمتي ده چې پښتون افغان وطن کې هم په هر موضوع باندې کتابونه ترلاسه کیدی شي. د کتابونو د دکانونو مخه وکي او الته کې د خپل علم زیاتولو په مخه باندې کتابونه واخلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیبه باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تازه مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د وروستۍ خبري غړی د خبرونو لنډیز د پاره ما خپل همکاري انیسا اجمل لور کو.
د
او پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د اقتصادي همکاري تنظیم آی سی او د 14 سر مشري سبا د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تر روس له خبریالانو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې د تراګري د اوسنیو پیښو نه د غونډې ته هیڅ خطر نشته. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپال حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چرمن لارې دې سر تر سره خلاصې کړي. تېره ورځ په پېښور کې د یوې خبري ونډوستو نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې پولي تړل د مسئلو حل نه دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د پاکستان له لوري د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګري سازمان ته شکایت کوي. د دغه وزارت مرستیال قربان حبجو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی دی تر څو د لارې د تړل کېدو په اړه څېړنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د کنړ په سرکانو ولسوالۍ یو ځل بیا شاوخوا 104 توغندي توغول شوي دي. د دغه ولایت د امنیې قومندانې ویان فرید الله دهقان نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستاني پوځیانو له تېرې سه شنبې ورځې راهیسې د کنړ په خاوره بریدونه ودرولي وو، خو د شنبې له ورځې یې بیا پیل کړي دي. د بغلان په مرکز پل خمری کې یو ښځه وژل شوې ده. د پل خمری ښار د دویمې حوزې یو چارواکي محمد فضل انوري خبریالانو ته نن وویل چې دغه ښځه بیګا په مبینه توګه خپل خاوند وژلې ده. نن په مسکو کې د روس پخواني مرستیال وزیر اعظم او د کرملین منتقد بوریس نیمسوف تسلیم په مناسبت لاریون ترسره کیږي. بوریس نیمسوف د 2015 کال په فروری کې له کرملین سره مستې پر یو پل وژل شوی و، او په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیګ تیکی بایف د درغلیو په تور نیولې دی. رپورټونه وایي دا ګام نوموړی د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو نه هم منع کولی شي.
اوریدونکو دې سره د مشال لیډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیسا اجمل او تکنیکی ملګری اسحاق امیری سره سره په پراګ او پاکستان کې د مشال لیډیو ټولو همکارانو ته اجازه ترکې هم په دې سپوږ تاسو د امریکا غږ دی ورې دی ووري. خاد آباد او بریالي اوسئ.